سلامونه وخت په خیر لغرمی مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام د خره غلاس تویم وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه افغانستان ته د نقدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنځشنبه $2.5 میلیون ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسیدو ارکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د مرستې د ارکلی تر څنګ له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته $2.5 میلیون راورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شول. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویډن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجه دلایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي. د سویډن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال شاوخوا 2000 افغانان وایستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویډن په لیست کې شامل نه وو چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د بندنې چارو وزارت ویلي لیګل شوی تخنیکی ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1415 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومی په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. قومی دا هم وویل چې اوس مهال په کمال خان بند کې اوبه نشته خو په کجکي کې ډېرې اوبه شته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنټ ولوېد او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. رابه شو اول مطلب ته. د سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لسګونه کسان مړه شوي او ګڼ نور بې درکه دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي خو یوازې په زابل کې د 30 تنو مړینه تایید شوې ده. عصمت څاروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو او طوفانونو له امله خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سر او مال تر ټولو زیات زیانونه پیش کړي د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. دغه ځمکې د کښت مکه کورونا او پټي نو بولان دي کړي دي سیلابونو لاندې کړي دي. متاسفانه د 54 سالې د حج صادق په کلی کې د مولي صاحب کور بولان دي کړي دي سره پریوته دي وطن په کې دان سوي دي.
شغله احمد وای د مشروب لو دقیق شمیر لا سرګن نه دي خو په لړنۍ یو راپورونو کې ویل شوی چې په دغه ولایت کې لشتل لشه شلته نمر شوی دي. د دغه ولایت په سیوري شینکی دای چوپان شاجوی او نور ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړیدلی سلګونه جریبه کرنی زمزکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزي انرژي زرګونه هنداري هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په 14 ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله سیلونه جاري شوې دي. د شاغلی حقانی په وینا په لسو ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیش کړی دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیش شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د 14 ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو کښتونو ته ډیر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو د وترلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی رایت وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز پل علم په شمول په څرخ، برکی، برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې له کبله کروندګرو او بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوښتي. راپور نوایي د سیل له کبله کورونه ویجاړ شوي او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته داسې وویل:
دا د بدر ورځو کې زموږ هیواد په دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي د لپاره درلودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د 600 څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي طلب شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خراب شوې چې هغوی کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغه ولایتونو کې راغلي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8000 تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این سی آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د 900 کورونیو لپاره د ضروري وسایلو کاروان استوله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 8000 تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د ځایی سرچینو په قول ویلي چې دوی اونې په خوا په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنځ وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لري کړی سو. دا اژانس پر اساس مهدی له ګوښه کېدو وروسته له خپلو وسلوالو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ ته لاړ او د کابل د عوامرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوې دي. په دغو ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې 10000 تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپله ټویټر پاڼه وکښل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسېدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قومندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قومندان وو. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
ژ ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا او بعد خبرېدو له کبله په 2000 کال کې 18000 او تیر کال ته 18000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستانه څه باندې 14000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سعودی عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,250 تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسیدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی کابو 2.5 میلیون تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و، خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفی وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وای چې د حاجانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
ازادي هر رادیو ته غواګیست د حج په مسله کې به تمکیګو. نن د عرفه ورځ ده او د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته تللی زیارتوال عرفات ته ځي. اسمت ساروان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت له ویندوی فضل محمد حسیني سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې ډیر افغانان شکایت لري چې د حج د سګنیو مراسمو لګښت د تیرو کلونو په پرتله زیات و. ښاغلی حسیني په ځواب کې وایي
سکل د ارشاد حج او اوقاف وزارت سی له حجاجونو کومي پیسې اخیستې دي. پرختیا د تیرو کلونو په څیر باندې سکل پیسې ډیر دي، اما هم کورنی او هم له کورنه دی باندې دلایل یا اسباب لري. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیا دومره لوړ نه ول لکه سکل چې نړیوال بازار کې لوړ دی. دا مستقیما دی عجی دی مصارف باندې تاثیر لري، ځکه یو لویه برخه پیسې سمو لا جن اخلو غدي الوتکو ټیکټونه دي چې د سعودي عربستان ته تللو او بیرته تللو لپاره ورکوي. او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند ولسوي دي. بیلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدسو مشایرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو چې سږ کال دا 15,650 ریال ته لوړې شوې دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورت په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ شوي دي.
حسیني صاحب کزمو شاوردون کته وایست چې نن د حاجیانو پروګرام سره نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیر ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیر کړله، اوس په عرفات کې دي. په ډیر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجان له مینا نه عرفات ته انتقال شول. او دوی بنن ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاک خاور او بغجه کې به عبادت تر سره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي شپه به حالت کوي او لغه ورسته بسارځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به دوی د جمراتو سیمه ته ځي لغه ورسته حجان به ذبح کوي او لغه ورسته دوی بیرته خپل خیمه تر ګرځي یا ځینې حجاج دي فرضی طواف دی راکول لپاره بیرته د مکی ښار ته ځي چې د فرضی طواف په تر کې دو سر به د حج فرضی مراسم هم پاتې وسه رسیدي.
د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت ویاندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان اجانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوره.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبی بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین را ورسید.
زه پښتون چغاوه
نو ولینم، هم خپل ولا کدا وخت نو ولینم. چې د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شو.
کله چې پتنګ سپته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیو غانې جوړې شوې، د خوستل وسون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانی جوړ شو.
شعر لرو.
پلوی پارک د دې ښار او کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلې شي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله وبرنګ وایي:
له نیکه مرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
پا په ورستیو کې ادبی غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د ښو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو زما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغه علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما د ډیرو استادانو اورېدلې، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نشرې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیو مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې شاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپرې شي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملی کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لویه ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې ترڅنګ د دغه سی خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغه سی خپرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستل شو، پرانست غونډه وا خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریدې نوري کڼې به هم په منظم ډول هر میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لار شوت پوهنیار عزیز الدین یوسفزای هم کوي چې د پنوښت د جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپل دوی پر مخ وړي او همدغه سی بجریان لري. کوم محصلین چې فارغيږي دوی به لزان وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړونو باندې تیار ځان سره روزلې او هغه ته به د لړۍ سپاري او هغه به چې فارغيږي همدغه سی به دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړي تلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل ویشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې نشته شپارس کله مخکي د بوډا او د لیوانو پلونه پونم ناول چاپ کړ، او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. روسي ناولې د غنی ځاله پونم څو ورځې مخکي تر دې خپور شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکي په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای دالې وی رسنی سره د ژوند ورسي مرکبي. په پیل کې مې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیږي څه توپیر راغلی دی؟
په لومړنیو لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلي دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلي دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت کې ما یو خو دغه ډېر دغه سیمه ییزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وې. خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور بیا متوجه کوي، خپله هم لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کېږي. او بله خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او ستاتیا مخه و، هغه کې ډېر موضوعات راوستي دي. یعنې په هغه کتاب باندې شاید څلور سوه پنځه سوه مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستیو ناولونو کې مې بیا هڅه کړې ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چېرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پورې هغه په ناولیک یا په اوږدې لنډې کیسې بدلی شي، نه په ناول.
یو خدای اوس پخوانی دغه پخوانی ناول نه دی که نور دنیا ساته باندې موږ فکر وکړو، هغه دغه ناول نه ول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنډې کیسې ژوند به راخیستای وو، د ماشیان به ول، د اولادونو به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دغه ډیر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډې کیسې قالب کې باید جوړ راشي. واړه موضوعات ډیر اړخونه لري. فرض دغه ورستیو کې ما یو ناول ولیکو د اتحال په نوم باندې، کیسه ډیره وړه ده. یو نجلۍ ده، یوه کلیواله نجلۍ ده، دا دوی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي په شار کې د یوې پیسهدارې اویا اتیا کلنې مېرمنې چې هغه ناروغه هم ده، د دې خدمت کوي. ډیره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د دغه شاري او هغه کلیوال ژوند، دغه توپیر، ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریبا یو سلاویا او سل شپېته مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غډیر ډیر زاړه ناولونه خو لا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغو کسانو به لیکل چې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطره ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدي صاحب ډیر لیکل کوي، لکه تاسو دا پنځلس ناول لیکلي دي. شاید هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي. دغه احساس تاسو کړی دی؟
خامخا فرض ما هغه تېرو ورځو خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو کې شی راغلی وست دغه اوسنی ناول کې کاټ پټ خو نه، خو تقریبا هغه ورته ونه. ما همدغه د بوډا او لیوانو پلونو په ناول کې یو ګا ډیالوګ کارولی وو. څه وخت مخکې مې یو هندي فلم وکړ، ګوره څه لا پرېږدم، عین هماغه ډیالوګ هغه ما خوښوی اوس هم په یاد و. هر څه ما کارولی په دغه فلم کې مو هماغه خبره دوی راخیستې وه، یعنی خبرې هم سره نږدې اته سره یو ډول یې.
د کرکتونکو په وینا، که چېرته لیکوال خپل کرکټر انځور کې او هغه ته وده ورکي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخه ونیول شي.
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه ځینې پیښې، ځینې کیسې، ځینې جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي، ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسا خو دغه د سیا په خپل یو څه لیدل یې نه ټول هم خیال نه راځي، تخیل نه ده. یا په بل چا درته ولي، یا په فلانه کتاب سره مخامخ شوی، همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لنډه کیسه ده. او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي، نو بیا کېدای شي نه برخي حتی د یو صحنه دا یو بل کې نږدې او څوک لیکي.
ستاسو احمدي صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه څه ناول لیکي؟
زه اول خپل ځان خوشاله ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوشاله کی نه به یې خوشاله.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو تاسو علمي شای نه ده، یو چا ستا درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي، یوازې هغه کتاب ولوستل چې دومره سواد ابتدایي سواد ولري، نو هغوی یې ګټه ترې اخیستی شي، یعنی هدف مې داسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنی هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا په عین وخت کې ډېر پیچلی شی هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړ وي.
ناول اثر نه ده، ناول بیا څه او چې ځکه کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونیسې چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی، اوس د کوم کې لپاره د کنا دی، یو پروفیسور لپاره دا، یا دا چې چا لپاره د غزیر عالی له الوار تحصیلات ولري. ناول پر دې دغه څه ذوقي مسایل رند غاړي. ناول هنر ده، هنر کې دا چې یو تابلو یو بې سواد هم خوند ورکي او یو ډېر دغه هغه چا هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی. که چیرته سویه لوړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه شي.
نه دا سویه لوړېده خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرضاً تاسو دا د ژبه ده یا ژبه باید پېچلي
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو ده فرضاً اوس هغه ته نه اوس دغه ورسای نه ولو زما دغه رنګه غوږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس فکشن ورته وایي. نه پوهېږم چې په هغه معیار به برابرې که به نه وي. خو د ستورو کې چې دي هغه کرکټر له ځمکې یو آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستور سیارې سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده هلته ځي نو هلته هر څه بیني. ما په دغسې ژبه لیکلي دي. ګوره هغه د سیارو ژوند ده د کایناتو ژوند ده د ستورو ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فرضاً د پوهنتون فارغ وي. هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې چې ډېر منل شوي دي په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی. له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي. نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نور پام کېږي.
نه نو دا بیا بله کیسه ده که د ناول یوه برخه د هغه وي چې مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي هغه دیقان به خپله ژبه غږېږي که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماسنوس لیکچر ورکوي نو بیا خو دغه کرکټر سره د دیقان په ژبه باندې نه شي غږېږي.
هغه رواني اړخ به څرنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی هغه خو یو عادي لوستونکی نه شي درک کولی په شناول کې.
څنګه ادب باندې پوه نه شوم.
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده. یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوازې دا نه ده چې ډېر هغه د لوړې سطحې سوادار خلک باید هغه مني اوس دغه احساسات دغسې یو شی دی چې فکر کوم چې یو دغسې یو څوک یې هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه ادبیات چې دي دا هنر ده هنر ته موږ خاص تعریف نه شو ټاکلی. ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې د لاندې کیسې تعریف په انګلیسي باندې ولیکه تر زرو به ډېر تعریفونه درته راسي.
ښکاره خبره ده چې تعریف هنر نه سره نغښتلی ځکه تعریفونه بیل دي لیکن اصول بیا بیل دي ځکه اصول خو سایقل سوي دي ورو ورو رامخته سوي دي.
زه فکر کوم چې دغه اتاقه ته تخیلي اثارو ته موږ داسې خاص اصول نه شو ټاکلی. ما کله لیکوال ته مخه وکړه باور وکړه زه په دې باندې نه پوهېدم چې داستان څه شی ده ناول څه شی ده په یوه اړخ یې نه وم خبر. اوس چې ورته ګورم هغه د پنځلسو کلو مخکې لومړنی ناول چې زه راخلمه تر ډېره په هماغه اصولو باندې برابر ده. یعنې دغه اصول دغسې نه دي چې ما زده کړي ون.
په دې برخه کې ټولې دنیا ته چې وګورو ناول له پردو راغلی ده له غربه راغلی له اروپا راغلی ده د هغوی نقد ته چې ګورو هغوی بیا دا خبره نه مني چې یو څوک دې هیڅ په ناول باندې پوه نه سي او ناول دې ولیکي. باید په ناول باندې پوه سي. البته د هغوی هدف له ښه ناوله ده. یعنی که چیرې څوک ښه ناول لیکي هغه باید په اصولو باندې پوه سي.
چېرې بوډا دیوان او کتابونه به ښه ناول لیکه به ښه نه وي خو زه په اصولو باندې نه پوهېدم. خو په دې باندې ته نو خبر ناول څه ته وایي ناول څه شی ده یا د لنډې کیسې او ناول ترمنځ توپیر څه ده.
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو ته راشه. ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق په څه کې دی. په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی.
فرق یې کړی فرق په دغه موضوع لارخه کړی چې د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کرکټرونو نو انتخاب کړی اوس مې شاید سم کرکټرونو انتخاب کړی یا فرضاً د ژبې په اړه باندې د پیښو تلوسې په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی د اروا شادوی د په باور د لومړي ناول او وروستي وي په نثر کې تغییر راغلی. د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري. د دغو لوستونکو له ډلې یوه هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار یې لوستي دي. د اوس په هند کې ژوند کوي. بیا وخت د بی بی سي په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکاره وه. لا اخلي کاکړ څخه به واورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي.
زه تاسو ته وایم چې هغه اول ناولونه یې هم کوم د خپلې ولکه د اوسط ناولونه یې چې و خو موږ ته څه فکر کول د اخرو کتابو کې لکه زه چې یو فلم ګورم ټولې داسې په تاسو کې ستنه چې ستنه دروازه خلاصه شوه یعنې خره هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو فلم کې ولما کار وکړم یعنی ډیر ښه انځورونه یې.
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی؟
په ما باندې دا جوجو کتابی چې ډیر زیات اغیز وکړ، ځکه چې د ټولنې ټولې ناخوالې په دې ښه قلم سره په دې ښه ترتیب سره هغه یې د لیکنې بڼه ورکړې وه. نو ماته لږه د ډیر زیات لکه یوه خبره درته وکړم، ځانه کتاب یې ټال کتاب یې او بودا او د لیوانو پلونه، دا هر یو یو پیر شاه درلوده، او خصوصا بغدادي پیرې. بغدادي پیرې یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو په ایران لیکل.
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دي، دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول؟
نه، د دې یو ډیره مهمه برخه چې د ټولو کې واده د وطن مخوالیه په دې سره هم سره تسلیک کړی وي. یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وه، هغه یې په دې سره هم سره په ډېر ښه انداز سره په هر هغه کې داسې نه چې یو کتاب کې وي، په ټولو کتابو کې یې د وطن درد، د خلکو درد، د ټولنې درد دا یې ډېر ښه په تصویر لیستلی وو.
دا ناولونه چې تاسو لوستل، د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستې دي، په لنډ وخت کې لوستې دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستې ده بیا وروستم بل برخه راخستې ده؟
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدي ته د یو لیکوال مو به هر وخت وویل چې کله به مې کتاب یې لاس ته راغی، څو چې دا کتاب په خلاص نسو ما به کار پاتې شو، ما به هر څه پاتې شو، بس زه مې نه کېدل چې دا کتاب وستا کوم او یعنی یو څه صفحې وایم. نو ټول کتابونه یې همدا څه وو، تاسو د دې زموږ د دوستان چې زموږ خپل کورنۍ کې زما بچیانو زما په خوستانه کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او غولي به جنګونه وچولې ما ته راکړه، یو به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلوده.
لاسما کاکړ څخه په مننې. افغانان ډېر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نستایي، په مړینه یې ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب لالو خیل پراپور کې
خوستې ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي، فرهنګي او ټولنیزي هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د دې رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نور هڅو سربېره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابل کتابونه چاپ او خپره شوې دي. د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزه ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لامل وستایل چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې درې کتابونه له چاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک ته رسیدي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنګ پال محمد الیاس وحدت وایي د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې، مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست غوښپالل شو، د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیری جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیوګانې جوړې شوې. د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ودانی جوړ شو، د خوست په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل، ډیر قیمتي اثر هم پیغه کښتا د خوست موزیم ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسو لیکوالو بولی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عملا هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د خوري وجنو دي پرختیا لپاره د هلي زلي کړي دي.
وطره شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په خړه ول لیک دی.
د پتنګ صاحب د غلار زما ډیره خوښه شو چې د زینې د غسیدنن او پرون زینې کیسو خاطري راخستې دي او په دې کیسو خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، نه ټولنې ته د اسلام پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د خشبن پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي، او ډیر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه یو شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
تاسو خلک لرو چې په دې وطن کې ډیر کار کړی دی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. دوی وکړي چې دوی همیشه دا مفکوره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردانۍ وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډې جوړې کړي. ما لپاره به دا ډېره خوشحالۍ ځای وي.
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشراتو د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي، د هغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې دا موږ لرو، هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو.
د یادونې ورده لدې مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګه د دکتورا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د لمانځل لپاره هم برنامه جوړه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډیری دودي یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړی دي، موسیقي ورسره یو ځای کړی ده او په خپلو فیسبوکونو کې خپره کړی دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شایي عادل لوستونکو ته درک آسان هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډیر مینوال دي.
زیات دوی دغه هغه شاعری خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن راوړم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو راووزي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل همغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره؟
په ځوانا ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او په خوا سندرې چې وي ډېرې مست دي، داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې ته ویل وایي چې دغه دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډیر هم دا خوښي او زه مجبور یم دا غمجن اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښي هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجنې ویرنې دغه شیان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ښایي له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه هم لیدلي تجربه کړي. زموږ شعر هم دا زموږ احساسات بیخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو تیارو باندې.
لاهو صاحب، فکر نه کوئ چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې اخوا اخوا نه کړي، احساس پرېږدي چې پخپله خپله نتیجه واخلي؟
ځینې وخت د پردې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشوو
نو باید اول پختنه لزان دا او کوچه مگه دا چه دی کوچه تا دی کو اول دی دی کو دا خبره پخوای وازی پو دا کیسه لیکوال تا که دا یا جورنالیست تا که دا او زما په نظر باید دا شاعر تا هم بسی شاعر باید هم خو خلکو تا دی کی نو زیاد باید دا دی خلکو احساسات را واخلی خو دسی را واخلی سی لیو بلی زاویه یعنی بیقا پا تکرار شکل سر اونانده نکی یعنی دی طرفدار نیمه چی پیتلا شاعر الهام تکی دی پتا باندی الهام بوسی یا شاعر بوسی دی اگه اوکی شاعر هم هنرمند لکه نور لکه نقاش لکه نور احساسات باید ولی کلی سی هنریه که دی خلق یو آوری یا پسی لار سی
بیا هم للاهو سره ده تی خپه پونم ده شاغلی لاهو شیر لده سخاور
خپای لکه زړه د مسافرو د دې ښار ټولې کوڅې دې تنګې شوې سمندر مې وړله پکې ویده شو واړم وامرم سړی څنګه خپله لپه کې ځان ډوب کا څنګه شړکنده باران دی یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شته چترۍ مې را په یاد کړي کاش که هر وقت مال آس که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده تخپه او یاران هم لکه زان پا سفر را سخت لدی پا پخو میسریز کروتی لکه زخم را خط لدی پا لوی پار که ده دیخارم کار روان ده سره چیر ده او ده کمی ونه لان ده ستره جسم خپل هوار که هلتا گورا چراخ پلو لوتل شویو رناغانو پچه لارو تلا هم لکا ماشون نپخلا کیگی غرقش بده ده شراب و ویرات مده دکان کنده وزما پا تیار جوند خوشال یارا وای چمر تیاری وچم چنه شسم سمرا درد زخم توار کرم چه تخواخش زوی تشم ای چاکلیتا جواهرو ای گلاب غک می آو ری تازو خپلا ورل ورشه که بخلاش ور توای از چه دباغ دی ویالی غی که چوشی بو که زده شوی یو دنگ زوان ونه هر وقت جاری او خالی تشو لاسو تا ستا لشنه خوگه لمنه بیر تخبله شرچایی شکوفی خوالی
آنلاین ازدکری په غیاب که لومړی ازدکری په نړۍ کې په اتلسمه پیړۍ کې پیل شوې چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې له دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحد ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو د متحد ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نشتی 50 کال وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې. خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې عام شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیرالحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا خبرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکه کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا ده چې پر لیک زده کړو ته د اغیزمنتوب له اړخه لږ پامر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغیزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یو پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي رادیو ته ویل زده کړې له دې عمله ګټوره وه چې هر وخت کولی شو لوس تر لاسه کړي، وای وري او زده کړې ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې پر راپور باندې باس کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت ته نوټ کتابچې ته ورسوو، برداشت یې واخلو او برداشت یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځله اورېده او بیا به مو د نوټ کتابچې ته رسول. په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبته برخه دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې تر لاسه کولای شو او چې وخت به ومن نو تعقیب به کړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بلګه ګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شوی. مثلا عموما بس موږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای شوی چې ماسپخین کې رسیدګي وکړو، ماخام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره نه وخت نه و. هغه درس تاسو سره په کمپیوټر کې، درس سره دا په موبایل کې، درس سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت پوینټ ده.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیک کورس سره لیدي. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ له دغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم، د دې کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پیدا کړ چې په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت ورکړم. په کورس کې مې ډېر څه زده کړل. لیکوالۍ هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځایه پیل کړم. په میاشتنۍ کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیق، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغیزه یې دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
خاغلی څیرګل عابد دا هم راته وایي چې له آنلاین کورس وروسته یې زده کړې برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې غواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. والی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. والی په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار یې دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې د هر فرد سره زیرک موبایل موجود وي، همدا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک ورسره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فضای چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې 2 ساعته آنلاین ذکر لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننۍ درس چې موږ ډاونلوډوو څه وخت باید تعقیب کړو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوټ کړو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کړو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د اونۍ په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دندې راکول کېدلې چې استاد لوري څخه مشته موضوع تر ټاکل کېدل یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترکه وسوچ تاسو ل خپل ځانه پر موضوع باندې سوال کوي.
بل پلو د پرلیک کورسونو استادانو وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤل دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پر لیک لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیک زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکی مارکیټ کې د کمپیوټر زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي دا هغه له طریقې څخه ډیری ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره حد فیډبک یا ریزلټ مثبت ده چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونه که موږ ووینو. یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي ولې د هغه د مطالعې وروسته په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې پاتې نه شي، خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بیرته راخلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس چې شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت اړتیا سو بیرته هماغه ویډیو له سره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوې دي او تر ډېره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټساپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. لیکوال عابد سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپل لنډ کیسه لوستې او آزادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوږده کالیه ځان کې وو، لیلری را روانه وا، لاسونه شاته نیولی وو، ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شوا، ټولې یې له سترګو تېرې کړې، د عینکو تر شا یې سترګې وسولولې، د بوټونو ګرد یې وڅانډه، په خپله ژبه یې کوم څه وویل، خو خلک پرې پوه نه شول، په خپل لاس یې اشاره وکړه، هلته بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو، بیا هم د چا سر پرې خلاص نه شو. ښځو ورته وویل، ملا دې خوږیږي؟ دې بیا هم ملا کلک نیولې وه، خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کېنئ. خپلې دوه ګوتې ونیولې، ویې ویل، سوریا، دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم. ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې، دې بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل، خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ. د خولې لاړې تېرې کړې، مسکه شوه، مخ یې واړوه، بیرته خپل ځای خواته روانه شوه. لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته، د لرې مې ور پام و، کله به یې پورته پارک ته کتل، کله به یې سر ښوراوه، کله لاس او کله پښه، زړه تنګ یې ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دې به ښه پسې ور وکتل، خو څوک نه وو چې ورسره پرې خبرې وکړي. ورځ په تیاره کېدو وه، د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه، خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه. خوا ته یې ورغلم، ورته ومې ویل، شپه هم دلته تېروي؟ راته ویې کتل، هیڅ یې ونه ویل، پوه نه شوه چې څه وایم. د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه، راته ویې کتل، سر یې وښوراوه، ویې ویل، نه. ودرېده، روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته. شیبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو.
د اخلي سپوشمې له همدې کیسې سره ازادي راډیو مجله خبرونه راند غاړم تر بلې غنې مو زحمت شي بر پخته سپارم.
Why it's a ditch, it was right.